द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه وګیئ. نن د نهې سه شنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشه روان کلندر. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام را ګرځوم د اهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي دي چې د هیواد سیلاب ځپلو سیمو په خاص توګه سند کې ماشومانو کې په تیزی سره د یو نه بل ته لګیدونکې ناروغۍ خوریږي. د سند صوبې د صحت د محکمې د چارواکو تر مخه په ټول سند کې تر 2,00,000 زیات خلک په بیلابیلو ناروغو اخته شوي. بل خوا په افغانستان کې د قدرتي آفتونو انتظام په وخت چارواکو ویلي دي چې روانو بارانونو په ټول هیواد کې 520 کسان وژلي. د جنوبی وزیرستان نه د قومی اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر په سلورم مقدمه کې هم ضمانت منظور شو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او د پی ټی ایم د دوه نورو غړو ضمانت په منظوره خپل ملګرو ته مبارکي ویلې ده. او په افغانستان کې طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د بشری حقوقو سرغړونو تازه رپورت رد کړی دی. په کوم رپورت کې چې د بشری حقوقو خصوصا د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه اندېښنې څرګندې کړې شوې دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي طالبان د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر د څرګندونو عملي کولو ته مجبور کړل شي. دا اوسرټکي اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي دي چې د هیواد د سیلاب ځپلو سیمو په خاصه توګه سند کې په ماشومانو کې په تیزی سره د یو نه بل ته لګیدونکې ناروغۍ خوریږي. پاکستان کې د سند صوبې د محکمې صحت د رپورټ تر مخه په ټوله صوبه کې 2,21,000 خلک په بیلابیلو ناروغو اخته شوي دي چې پکې د سا اخستو، سینې، ګیډې، سرمنې او نور یو شمېر ناروغۍ شامل دي. سو ورځې وړاندې د صحت نړیوال ادارې WHO هم پاکستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ناروغو د خورېدو یېرې څرګندې کړې دي. په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملګرو ملتونو، امریکا او د نورې نړۍ نه یو شمېر د مرستو امداد کارکوونکي د ژغورنې په کارونو کې بوختي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون ویلي وو چې سیلابونو کې په لویه کچه د زری ځمکو د ډوبېدو وروسته هیواد د خوراک د کمې سره مخ دی. پاکستان کې چارواکو ویلي دي باید نړۍ ورسره زیاته نه زیاته مرسته وکړي او دا یې هم ویلي چې دا وخت په سیلاب ځپلو سیمو کې د نړیوالو په مرسته سیلاب ځپلو ته د خوراک او خیمو ترڅنګ نورې مرستې رسولو هڅې کیږي. اخوا افغانستان کې د قدرتي آفتونو انتظام په وخت چارواکو ویلي دي چې په روانو بارانونو کې په ټول هیواد کې 520 کسان مړه شوي دي. د دې ترڅنګ سیلابونو او بارانونو 240 کسان ژوبل کړي دي. د ډیور ریډیو سره د خبرو په وخت د افغانستان د ادارې ویان نسیم حقانی ویلي دي چې د قدرتي آفت په وخت 6.8 لک اکړه زری ځمکه د اوبو لاندې راغلې. د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر په سلورم مقدمه کې هم ضمانت منظور شو. له دې وړاندې علي وزیر ته په دریو مقدمو کې ضمانتونه ورکړی شوي وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او د پی ټی ایم د دوه نورو غړو ضمانت په منظورې خپل ملګرو ته مبارکي ویلې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د نهې سه شنبه په ورځ وی او ای ډیوا ته وویل د ضمانت د مچلکو د عمل پوره کېدو وروسته به علي وزیر د جیل څخه خوشی کړی شي. پرون په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن HRCP ویلي ناروغه بندي او موجوده MNA علي وزیر ته په سمدستي توګه خوشی کړی شي. علي وزیر د ناروغۍ له عمله د تیرې جمعې ورځې 9 سپتمبر باندې د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل کړی شوی وو. او په افغانستان کې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه تازه رپورټ رد کړی دی چې پکې ویلي شوی دی افغانستان کې د بشري حقوقو خصوصا د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د اندېښنې وړ حالات جوړ شوی دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي طالبان د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ څرګندونو عملي کولو ته مجبور کړلی شي. د طالبان حکومت په 13 سباندې یو کال واکمنۍ کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو په رپورټونو کې په وار وار د بشري حقوقو په سرغړونو تورن شوی دی. په تازه رپورټ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ ویلي، لکه چې طالبان واکمن شوی، افغانان د بشري حقوقو په بحران کې نښتی دي، خو نړۍ د دې بحران په ختمولو کې بے وسه ښکاري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیره شپه په سوپر لپسې ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې اوس مهال د ښځو ژوند ته هیڅ خطر نه دی پیښ، او وایي ښځې په اکثرو سرکاري دفترونو کې خپل کارونه کوي. پرون په افغانستان کې د متحده قانونو مشن یوناما د افغان طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په زورولو اندېښنې ښودلې وې. د یوناما ترجمان سټیفن دوجاریک ویلي دي چې د ملګرو ملتونو درې ښځې کارکوونکي طالبانو نیولي او تر پوښتنو لاندې راوستي دي. باید طالبان په افغانستان کې یوناما ته د مراعات، استثناء او احترام او نقل و حرکت د ازادۍ په ذمواري ټینګ پاتې شي. دا او تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د چاپیریال د پاره وزیر شیر رحمان ویلي دي چې سیلابونو د هیواد 80% خوراکي فصلونه تباه کړي دي او یره یې سرګند کړي چې په راتلونکو ورځو کې هیواد یې د خوراکي شیانو د کمښت سره مخ کېدل شي. پاکستان کې سیلابونو لږ تر لږه 1400 کسان وژلي دي او په ډیرو سیمو کې خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل زموږ د ډیوا همکار کریم افضل وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو اندېښنه ښودلی چې سیلابونو له کبله د پاکستان سیلاب ځپلي سیمې تر شپږو میاشتو پورې ځان نشي ژغورلی. په دې کې سند صوبه او بلوچستان په شمول د خیبر پختونخوا صوبې زیاتره هغه سیمې شامل دي چې ډېرې اغیزمن شوي. د پاکستان په جنوبي پنجاب کې هم سیلابونو تاوان کړی. په پاکستان کې په شکال، بارانونو او په شمالي برخو نه د واورې غرونو د ویلې کېدو له وجې په ګرد هیواد کې تباهي شوې. مدواتو ته د روان شو شمیرو د مخې سیلابونو له کبله نږدې 1400 پورې تنان وجل شوي او 3.5 میلیونه خلک د تاوانونو سره مخامخ شوي چې پکې کورونه، سړکونه، مال، زناور او فصلونه شامل دي. د تاوان کچا 3.5 بلیونه ډالر خودل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د ستمبر 9 نه تر 11 نیټې پورې د پاکستان سفر کړی او خپل بیان کې ویلي چې د پاکستان سیلابونو په سیر دومره لوی ماحولیاتي ناورین نه دی لیدلې. نوموړي زیاته کړه چې زموږ ځمکه تر ډېره حده پورې ګرمه شوي چې له وجې به یې ټولې نړۍ ته زیان رسېدلو خطرې سیوا شوي. د پاکستان د ماحولیاتي وزیر شیری رحمان وایي د سیلاب وروستو په کراچۍ ښار کې د ډینګي وایرس خور شوی چې له کبله یې تیر کال په نسبت 50% زیات خلک اغیزمن شوي. نوموړي زیاته کړې چې سیلابونو له وجې په هیواد کې د خوراک ډېر کمی راغلی چې علت یې 80% فصلونه تباه شوي دي. بلخو پاکستان سره نړیوالې مرستې هم پیل شوي او یوازې امریکې د پاکستان سره 350 میلیونه ډالرو زیاتې مرستې اعلان کړي چې د پاکستان 1.4 بلیونه روپۍ جوړیږي. بلخو مطبوعاتو لیکلي چې یو خوا پاکستان د نړیوالو مرستو غوښتنه کوي، نو بلخوا په پاکستان کې کال 2010 نه راپدې خوا د پاکستان په ځینو برخو کې نړیوالې مرستندویه ادارو ته د کار کولو اجازت نشته د کومې علت امنیت خودل شوی. د پاکستان د سند صوبې اوس هم ډېری برخې په اوبو کې ډوبه پاتې دي او چارواکي د ژغورنې په کارونو کې بوخت دي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
افغانستان کې د قدرتي آفتونو د انتظام د طالبانو د وزارت تر مخه په 1309 کې د سیلابونو او زلزلو له امله تر د 200 پورې خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی. د وزارت چارواکي زیاتوي چې د خلکو فصلونه او مالداري یا څاروي هم اغیزمن شوي دي. طالبان وی د دغه خلکو سره ابتدایي مرستې کړې دي او غواړي نړۍ ورسره هم کومک وکړي. زپلی شوی خلک وای دوی سره مناسب مرستې نه دي شوې. د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو وزارت نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د پشکال بارانونو او سیلابونو له امله د کاپیسا، پروان، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر او د پکتیا په ګډون په مجموعي توګه 21 ولایتونه متاثر شوي دي. په هیواد کې د قدرتي پیښو له امله رامنځته شو تلفاتو په اړه د یاد وزارت ترجمان محمد نسیم حقانی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
د هیواد په مختلفو ولایتونو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا ورسته کونړ کې هغه زلزله وسوه، د دغه طبي پیښو له امله زموږ 200 هیوادوال په شهادت رسیدلی دي او د 215 څخه زیات کسان هغه زخمیان شوي دي. د دغه سیلابونو له امله د 2000 څخه زیات کورونه تخریب شوي دي، البته په بشپړ او نیمه ډول، او د زیر زره جری په څخه زیاته زراعتي ځمکه او مختلف فصلونه د سیلابونو له امله هغه تخریب شوی دي.
د وزارت نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه یو هفته وړاندې په افغانستان کې راغلي زلزلې له امله په کونړ ولایت کې شپږتنان مړه شوي، 12 ژوبل شوي او 80 کورونه ویجاړ شوي دي. معلومات زیاتوي چې دغه قدرتي آفت له وجې په ننګرهار کې 13 ژوبل شوي او 13 کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار سپینغر ولسوالۍ اول خان شینواری وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د پشکال بارانونو له وجې د کور دوه کوټې ویجاړې شوې، خو لا تر دې دمه کم ډول مرسته ورسره نه ده شوې.
خدای شته ټول شیان ته اړتیا لرو، خوراکي موادو ته اړتیا لرو، د کور د سرپنا چې خرابې شوې ده د بش بیرته مونږ ته آباد کړه، د کور لوښي سامان ټول د منځه تللی، قرضدار یو دی او بل نن پیسې راخېستې دي. خدای شته روره چې هیڅوک نه راغلی، مونږ بیا لاړو ولسوالۍ کې مریضه واچولت په انتظار وي چې مونږ سره مرسته نه ده کړې په دې برخه کې.
خو بیا قدرتي پیښو ته د رسیدو وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي لومړۍ مرستې خلکو ته رسولې شوې دي او کم خلک چې نور مرستو ته اړتیا لري د هغې په اړه یې ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده.
د دوی شکایت په دې نه ده چې اسلامي امارت موږ سره د امکان نه دي کړي، بلکې شکایت یې په دې دی چې کور خیمې ته ضرورت دي چې باید 15 خیمې ورکوي سي د سرپنا لپاره، موږ درې ورکړي، دوی 15 غواړي. البته داسې به وي نور هغه کم کومکونه چې دوی کم غواړي چې په دې سرپنا مثلا خیمو کې گزاره کوي، اوس جمعې ته روان دي، نو دغه گزاره په دې کې آینده نشي کېدلی، د میاشتې پورې بلا گزاره وسي. دا هم د دوی یو شکایت دی چې باید د دې شکایت راپسي او باید ملل متحد او نړیوال ټولنه دې ته متوجه شي. موږ غوښتنه هم کړې ده او په موسیخ په خپل سروي روانه ده، یو اندازه کوم کو موسی کوي.
د وزارت نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ را پدی خو د سیلابونو او وورو خویدو په نتیجه کې 1521 تنان مړه شوي او د 293 نور ژوبل شوي دي. معلومات زیاتوي چې تیر یو کال دوران د دغه قدرتي پیښو له وجې نږدې 40000 کورونه ویجاړ شوي او 600000 جیربه د کروندې ځمکه تخریب شوې ده. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
فاټر ریسرچ سنټر تر مخه د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د ترهګرې پیښې سیوا شوې دي. دوی ویل دي چې 90 پیښو کې د یونیم سلونه زیات کسان وشل شوې دي. د پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ اعلان کړی دی. څېړونکي دا پیښې د ډزبندۍ سرغړونې بلي او وایي داسې ښکاري ډزبندۍ ختمه شوې ده، خو دواړه غاړه وایي چې ډزبندۍ په خپل ځای لا پاتې ده. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د ډیوا د خبريال ارشد مومند په رپورت کې اورو.
په قبایلی ضلعو کې د بدمنې دی پیښو کې د 150 نه زیات وجل شوي تنانو کې پنځه سلويخت د امنیتي ادارو غړي، څلور سلويخت ځایي خلک او د پنځوستو نه زیات وسلوال شامل دي. په دې درو میاشتو نه زیات وخت کې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ ډز بندیزو او مذاکرات روان وو، خو د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه را په دې خوا طالبانو په قبایلي ضلعو کې د نهه بریدونو ذمهواري په غاړه اخیستې او وایي دا بریدونه یې په خپله دفاع کې کړي دي. د دویم سپتمبر نه وړاندې د شوي بریدونو ذمهواري پاکستاني طالبانو نه دي منلي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر رپان اشرف وایي ښکاري چې دلته بیا حالات د کال 2001 طرف ته روان دي.
نو یو ځل بیا مونږ ته لاګي چې د کشله هغه طرف ته روانه ده، لکه څنګه مونږ 2001 نه پس فاټا کې کتو زمشو دا فاټا اوس حکومت ده، اوس بیا څه کوم دا هغه صورتحال گمبیر کیږي. تاسو ته بیا دي په کوکی خیل قبایل یا هغه د خبر ایجنسی قبایل تم ویل شوی دي زنه لاکونه تاسو وزي، بل طرف ته سوات کې څه کوم دي د طالبانو مختلف رپورټس راځي چې الته کې اغي راغلي دي خلک کنډاپ کوي، هم د کشان څه کوم د وزیرستان کې د ټارګټ کې خبرې روانې دي.
د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د تیر کال په اکتوبر کې مذاکرات پیل شوی وو. اولنې دزبندی د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې وا. بیا د روان کال د مې د میاشتې په اخر کې د قبایلي ضلعو او د ملکن ډویژن مشرانو جرګې افغانستان کې د ټي ټي پی سر ولید او دغه وروستو ټي ټي پی د نامعلومه وخت پورې دزبندی اعلان کړه چې د 2 سپتمبر پورې طالبانو کومه ذمہواري نه و منلې. وروستو ذمہوارو منلو سره ټي ټي پی ویلي دا یې په خپله دفاع کې کړي دي. طالبانو حکومت دواړه وایي چې دزبندی لا هم نه ده ماته شوې. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب روانې وي. خوسیونکو وایي د بریدونو زیاتېدو او ذمہوارو اخیستو وروستو ښکاري چې دزبندی په عملی توګه ختمه شوې ده. د روانې بدامنۍ په اړه د پېښور پوهنتون د شخړو د هواري د زده کړو مرکز کې استاد بلال شوکت دی وته وویل
چې دا کم اوس نوې انسرجنسی روانه ده. که مونږ وګورو د نن یو پلس کال مخکې چې دا انسرجنسی رااله، نو مونږ پولیټیکل اکنامیک او عسکري حوالے سره دا نه مضبوطو چې مونږ دغه خراب کړو، خو که خدای نه کړي دا یو ځل بیا رااله، نو مونږ اوس مثال داسې لکه چې مونږ اوس په زیرو مخکې په یو 10-20% زیرو ته راوستو، اوس که زیرو باندې نو مونږ اوس ماینس ته ځو که هغه په کم حوالے سره وي.
د مذاکرات وروستو د خبر پختونخوا ځای خلک وای په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل شوی دی. د دې په ضد په قبایلي ضلعو دیر، سوات او پېښور کې د امن په نوم جرګې او احتجاجونه شوي دي او په دغه کې غوښتنه شوې چې حکومت دې د وسلوالو مخه ونیسي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفو ګوندونو صوبه کې امنیتي صورتحال د اندېښنې وړ بللې دي او تور یې لګولې دي چې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند صوبه وسلوالو ته سپارلې ده. دوی غوښتنه کړې چې په دې اړه د حکومت په تړلو دروازو دوی ته امنیتي صورتحال وړاندې کړي، خو حکومت د سیاسي مخالفینو وینا ورد کړې دي او زیاته کړې ده چې په صوبه کې چرته هم وسلوال رامخته کیږي امنیتي ادارې په خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه د ډیوه د خبریال عثمان خان په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې پر مهال اپوزیشن صوبه کې روان د بی امنۍ په صورتحال سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې ورځ تر بلې د امن وضع خرابېدو په لور روانه ده. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک وایي حکومت دومره جرأت نه لري چې په بی امنۍ قدر خبر وکړي. وایي د حکومت د کړو وړو نه داسې بریښي چې صوبه د یوې پالیسۍ لاندې ترخګرو ته سپارلې ده.
یو وزیر په دې خبر نه کوي، هغه دا ګڼي نه چې د دې څلورو کړو عوامو ته به حکومت سوی هم راهنمایی به کوي، گایډنس به کوي، هدایات به ورته جاری کوي. خاموش دی په کولا توګا، یعنی غیر اعلانیه زموږ صوبه طالبانو ته حواله کړې ده. زدا ویلی
د خیبر پختونخوا اسمبلی ایجنډه کې په صوبه کې د سکیورټۍ صورتحال نقطه تر ټولو اخیره ایښودې شوې وه چې کله مخالفو پارټو په خراب امنیت خبره شروع کړه نو ایوان کې د حکومتي ګوند غړي د نیش برابر پاتې وو او د اپوزیشن سوالونو ته یې جوابونه ونه وایل. خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن د خراب سکیورټۍ صورتحال په اړه تورونه ردوي. د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی سیف وایي صوبه کې چې چرته هم د قانون سرغړونه کیږي پولیس او اړوند ادارې د هغې پر ضد چټک ګامونه پورته کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مکمل پالیسي ده مونږ د سکیورټي باندې هیڅ قسم کمپرومایز نه کوو. زمونږ په صوبه کې چې کم ځای کې هم د قانون خلاف معمولی غونډې سره خلاف ورزي کیږي پولیس هم اکشن لی فوج هم اکشن لی لا انفورسمنت سمره اداري دي ټول باقاعده ګي سره سویفت اکشن لی.
روانه میاشت سپتمبر 2 نیټه را په دی خو لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان نږدې د دیارلس وسلوالو بریدونو ذمہواری په خپل سر اغیستې ده. سیړونکو او خبریال طارق وحید وایي د پاکستان تحریک انصاف د پالیسیونو دا خبره څرګنده ده چې دا ترهګر او بیا په ځانګړي توګه ټي ټي پی لوري ته همیش نرمي پالیسي ساتلی نو ځکه دلته هم صوبایي حکومت د امنیت په اړه ښکارا پالیسي ورکولو نه ډډه کوي.
دا ویل کیږي بلکې د بیاناتونو د غیر پالیسونو اقداماتونو دا ثابت دي چې اغي د ترهګرۍ او بیا په خصوصي توګه باندې چې کوم ټي ټي پی دی کالنم ټي ټي پی دا غي د حواله سره لگا نرما گوشہ لری پزڑ کی کلاو خبر نہ کئی نو ام دغه وجہ دے آغا د جماعت چکم پالیسی دا نو لازمی خبر پدی وقت کی پی ڈی آئی پو حکومت کے رپ خیبر پختونخوا گنو راغا دا پارٹی پالیسی چکم ناغا اس دا حکومت پالیسی دا.
سیړون کې وایي په ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونو کې ډیره توندی راغلي او وسلوال یو وار بیا پیاوړي شوي. وایي که حکومت د وسلوالو پر ضد جدي ګامونه وانغستو نو یو وار بیا به د صوبی امنیت د پخوا په شان خراب شي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو د وایرس یو بل کیس را معلوم شوی دی. دا په دې کال کې د صحت د قومي ادارې ان آی ایچ د خوا تایید شوی اتلسم کیس وو. په دې پیښو کې شپاړس د شمالي وزیرستان نه رامقته شوی دی. پاکستان او افغانستان هغه دوه یوازني هیوادونه دي چېرته چې د پولیو د لاسه ماشومان اوس هم د عمري معذورۍ سره مخ کیږي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د بیړني عملیاتو مرکز تر مخه د پولیو وایرس ترګندیدو د غوړستای پیخه د شمالي وزیرستان رزمک تحصیل څخه مخه تراغلي چرته چې د دریو میاشتو یو ماشوم د پولیو وایرس لامل د ګوزن ناروغي کې اخته شوه. په دې اړه د پولیو مخنیوي ادارې یا EOC خیبر پختونخوا مرستيال ډایرکټر زیشان خان ویوې ډیوتا سردا سوول
د دې ماشوم د ټکو میتیازونو کم سامپل لینو هغه پوزېټیو راغلي دی. خبر د دې کبلې د دې وایرس موږ د پاره بنور کمپینونه هم کیږي نو د دغه نه نو د دوسلی نه راغلی او د دې نه علاوه چې کمې بیرلی نه راغلی میرا چان راغلی غلام خان نه راغلی وو نو رزمت نه دا پیل نه کیسته نو او په دا بیا د کومه طریقې کار دا وی چې یو کیس راشي هغه دې چې کمې نه ټول ماشومان ته کترې واچولې شي او ما په وخت کې دی وشي دا هم دا زموږ را یو جوړی طریقې کار دی.
روان کال د پولیو وایرس لوجه د ګوزن ناروغي کې اخته شوی ناروغانو مجموعي شمیره چې اتل لسوتا رسیدلې د غوکیش پاړس یوازې د شمالي وزیرستان او دوه پیخي بیا د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع لکی مروت څخه مخې ته راغلي دي. دغه په اتلسو پیخو کې د ولس ناروغانو عمرونه چې تر دوو کلونو دي او یوازې د لکی مروت یوې پیخي کې اغیزمن شوی تن عمر بیا شپاړس کلونه خودل شوی. د پولیو ناروغي تکنیکی ماهران وایي دغه د عمرونو سرګنده شوی کچا ښایي چې اخري دوو کلونو کې د پولیو وایرس پرزت کمپاینونه په موثره توګه نه دي سرته شوی او همزکا په دغه سیمه کې تر دوو کلونو ماشومان یې زیات اغیزمن کړي. د پولیو ناروغي او د واکسین په اړه تحقیق کوونکی ډاکټر ندیم جان د دغه علتونو په اړه ویوې ډیو ته وایي
کووډ چې هغه ټول سیستم هغه مخدوش کړی وو دوه کاله پورې خو هلته کې زموږ کمپنیونو خو بر کېدو خو هغه شان تواتر سره په هغې کوالټې باندې نور دغه شوی بل چې دي د سرویلنس سیستم کمزورتیا یعنی کووډ سره که کمپنیونه خو تاثیر شوي دغه شان ورته زموږ سرویلنس سسٹم هم متاثر شوی دی کوم دا دا وایرس نشاندهی کی چې په دغه وینو کې د سرکولیشن کې نو دا بل ډېر مزه خبره زموږ چې کوم د روټین منالیش د ټکو را پروګرام دی دا هغه شان قوي او مضبوط نه دی په دغه علاقو کې او د دې ضرورت څه چې ډېر خاص کر زموږ جنوبي پښتونخوا دا چې دا موږ کلی کو په ماشومان ته دا ټول د ټکنالوژي لګي سره د آی ټی وی چې کومه انجسټه پر پوري ولا نو دا د وی قوت مدافعیت په
دا وخت چې د نړۍ د نورو هیوادونو څخه د پولیو وایرس ختم کړی شوی خو پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې دغه وایرس پکې اوس هم موجود دی. چارواکی وایي هر څو چې وخت په وخت د پولیو وایرس مخنیوي د پاره د ساسکو کمپاینونه هم ترسره کیږي خو د زنې میاندو پلارانو له لوري خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو څخه انکار یو لوی چیلنج دی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د غیر قانوني پیسو د لندن او د ترهګرو سره د مالی امرستو د سار د ادارې اف اي ټي اف ذیلي ادارې ایشیا پیسیفک ګروپ ویلي دي چې د غیر قانوني لندن د مخنیوي لپاره د پاکستان هلې ځلې ډېر مؤثره نه دي. ادارې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ په سلوېختو غوښتنو کې په اته دېرشو باندې عمل کړی دی. څلونکي وایي پاکستان تمه لري چې د اکتوبر په میاشت کې به د ادارې د خوا د مشکوک هیوادونو د نوملړ نه لرې کړل شي. د ادارې د خوا رسته بیان د پاکستان د پاره سره نوې ستونزې را مخته کول شي په دې اړه سیډونکو س نظر دی. د اسلام آباد نه د ډیو د خبريالې رابیا پیر پر رپورت کې اورو.
د غیر قانوني لندن د څار ادارې اف ای ټی اف په سیدنی کې دفتر د ستمبر په 2 منیټه د خپلو سیمایزو خړو د درجه بندي په اړه تازه رپورت خبر کړی وو چې پکې ویل شوی پاکستان د ارتیا وړ یو لستوکو کې یوازې پر یو ټکی موثر اقدامات کړی. د دغه ټکی تر مخه پاکستان په نړیواله کچه د مناسب معلوماتو، مالی استخباراتو او شواهدو په اړه همکاري کوي او د مجرمانو او د هغوی د سو په ضد عملیاتو کې آسانتیاوې برابروي. خو په داسې حال کې چې په اکتوبر کې د فرانس په پیرس ښار کې کېدونکې د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه د وستو یا نه وستو پرېکړه کېدای سي. په هیواد کې دا بحث رامنځته شوی چې آیا دغه نړیوال اهداف په مکمله توګه نه ترسره کول به د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه د وستو پر عمل خو به اثر ونه لري. په دې اړه د سادی چارو په ستر جرنالیسټ خلیق کیانی وی او ڈی و سره خبرو کی وای
اپنا مارکنگ سسٹم ہے وہ جو اس کے اپنے ایکشن پلان تھے وہ الگ میکانزم ہے.
ایف اے ٹی ایف خپل یو عمل پلان لري چې یو جدا میکانزم یې دی. دغه نړیوالی ادارې پاکستان ته یو ځل ته وویشت او بیا د وټشتو کو عمل پلان ورکړی وو چې پکې پاکستان شاوخوا پر ټولو عمل کړی او دغه یو لس اهداف یو متوازی نظام دی چې پاکستان ته پکې د وخت سره پرمختګ سرګنده ولوي. نو هیله لري چې دغه اغیز به پر هغه تکنیکی عمل پلان پر نوځي چې پاکستان تر سره کړی. د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د غیر قانوني پیسو د لندن د څار ادارې اف ای ټی اف 15 کسیز ډلې د اگست د 9 نیټې څخه د ستمبر تر 2 نیټې پورې د پاکستان سفر کړی او د تراګرو د مالی مرستو د تړلو او غیر قانوني لارو پیسو لیږلو په اړه د پاکستان لاړه پورته کړل سوي ګامونو جاج اخستل سوی و. د کال 2013 راهیسې د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له امله پاکستان د نړیوال پانګونو څخه محرومه پاتې شوی او د هیواد اقتصاد ته هم زیان رسېدلی. اقتصاد پوه پروفیسر عبدالشکور وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي
یو اړخ دا چې پاتې شوی دی چې هغه باندې هر وخت فشار وي. ما خیال ملن هغه کې به کار لا ډېر زیات پاکستان ته پاتې وي خو ایف ای ټی اف موجوده کې یا کرنسی داسې وي چې مطمئن وي ما خیال بیا امکان دی چې پاکستان دغه لیست نه اوسي.
دوی زیاتوي کچري د پاکستان نوم د دغه نوملړ څخه وبستل سو نو په اقتصادي کچه د نورو هیوادونو پانګونو ته لار پرانستل کېدای سي. د تراګري د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار ادارې اف ای ټی اف تیر جون په میاشت کې د پاکستان نوم خړ فهرست څخه د وستلو اشاره هغه وخت ورکړې و کله چې دا خبره مخې ته راغلې و چې پاکستان د اف ای ټی اف په و د شټکو عمل پلان تر سره کړی دی. د جون په میاشت کې په جرمني کې د اف ای ټی اف لغونډې څو ورځې مخکې د پاکستان د تراګری په ضد عدالت ساجد میر ته د تراګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل په تور کې سزا اورولې و. پاکستان په دې ورستیو کې د جماعت دعوه اساسي هم منجمد کړي او د ډلې مشر حافظ سعید ته د تراګری په ضد عدالت د تراګرو د مالی مرستو په تور کې سزا ورکړې او نوموړی دا وخت په جیل کې دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدن کو تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نا وګیه. نن د نه سه شنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 14 منیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوم چې زم نوشیروان کلندر په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ پاړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول مقام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي دي چې د هیواد سیلاب ځپلو سیمو په خاصه توګه سند کې په ماشومانو کې په تیزۍ سره د یو نه بل ته لګیدونکې ناروغۍ خپرېږي. د سند صوبې د صحت د محکمې د چارواکو تر مخه په ټول سند کې تر 200,000 زیات خلک په بیلابیلو ناروغو اخته شوي. بلخوا په افغانستان کې د قدرتي آفتونو انتظام په وخت چارواکو ویلي دي چې روانو بارانونو په ټول هیواد کې 520 کسان وژلي. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر په څلورم مقدمه کې هم ضمانت منظور شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او د پی ټی ایم د دوه نورو غړو ضمانت په منظوره خپل ملګرو ته مبارکي ویلې ده. او په افغانستان کې طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د بشری حقوقو سرغړونو تازه رپورت رد کړی دی. په کوم رپورت کې چې د بشری حقوقو خصوصا د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه اندېښنې څرګندې کړې شوې دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي طالبان د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر د څرګندونو عملي کولو ته مجبور کړل شي. دا اوسرټکي اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي دي چې د هیواد د سیلاب ځپلو سیمو په خاصه توګه سند کې په ماشومانو کې په تیزۍ سره د یو نه بل ته لګیدونکې ناروغۍ خوریږي. پاکستان کې د سند صوبې د محکمې صحت د رپورټ تر مخه په ټوله صوبه کې 2,21,000 خلک په بیلابیلو ناروغو وخته شوي دي چې پکې د سا اخستو، سینې، ګیډې، سرمنې او نور یو شمېر ناروغۍ شامل دي. څو ورځې وړاندې د صحت نړیوال ادارې WHO هم پاکستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ناروغو د خورېدو یېرې څرګندې کړې دي. په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملګرو ملتونو، امریکا او د نورې نړۍ نه یو شمېر د مرستو امداد کارکوونکي د ژغورنې په کارونو کې بوخت دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون ویلي وو چې سیلابونو کې په لویه کچه د زرعي ځمکو د ډوبېدو وروسته هیواد د خوراک د کمی سر مخ دی. پاکستان کې چارواکو ویلي دي باید نړۍ ورسره زیاته نه زیاته مرسته وکړي او دا یې هم ویلي چې دا وخت په سیلاب ځپلو سیمو کې د نړیوالو په مرسته سیلاب ځپلو ته د خوراک او خیمو ترڅنګ نورې مرستې رسولو هڅې کیږي. اخوا افغانستان کې د قدرتي آفتونو انتظام په وخت چارواکو ویلي دي چې په روانو بارانونو کې په ټول هیواد کې 520 کسان مړه شوي دي. د دې ترڅنګ سیلابونو او بارانونو 240 کسان ژوبل کړي دي. د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د افغانستان د ادارې ویان نسیم حقانی ویلي دي چې د قدرتي آفت په وخت 6.5 لک اکړه زرعي ځمکه د اوبو لاندې راغلې. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکخ علي وزیر په څلورم مقدمه کې هم ضمانت منظور شو. له دې وړاندې علي وزیر ته په دریو مقدمو کې ضمانتونه ورکړی شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او د پی ټی ایم د دوه نورو غړو ضمانت په منظورې خپل ملګرو ته مبارکي ویلې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د نهي سه شنبه په ورځ وی او ای ډو ته وویل د ضمانت د مچلکو د عمل پوره کېدو وروسته به علي وزیر د جیل څخه خوشې کړی شي. پرون په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی ویلي وو ناروغه بندي او موجوده ایم این اے علي وزیر ته په سمدستي توګه خوشې کړی شي. علي وزیر د ناروغۍ له امله د تیرې جمعې ورځې 9 ستمبر باندې د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل کړی شوی وو. او په افغانستان کې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه تازه رپورٹ رد کړی دی چې پکې ویل شوی دی افغانستان کې د بشری حقوقو خصوصا د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د اندېښنې وړ حالات جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی طالبان د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ سرګندونو عملي کولو ته مجبور کړل شي. د طالبان حکومت په 13 سباندې یو کال واکمنۍ کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشری حقوقو د نړیوالو ادارو په رپورټونو کې په وار وار د بشری حقوقو په سرغړونو تورن شوی دی. په تازه رپورټ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ ویلي لکه چې طالبان واکمن شوي افغانان د بشری حقوقو په بحران کې نښتی دي خو نړۍ د دې بحران په ختمولو کې بے وس ښکاری. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد 13 شپه په سوپر لپسې ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې اوس مهال د ښځو ژوند ته هیڅ خطر نه دی پیښ او وایي ښځې په اکثرو سرکاري دفترونو کې خپل کارونه کوي. پرون په افغانستان کې د متحده قانونو مشن یوناما د افغان طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په زورولو اندېښنې ښودلې وې. د یوناما ترجمان سټیفن دوجاریک ویلي دي چې د ملګرو ملتونو درې ښځې کارکوونکې طالبانو نیولې او تر پوښتنو لاندې راوستې دي. باید طالبان په افغانستان کې یوناما ته د مراعات، استثناء او احترام او نقل و حرکت د ازادۍ په ذمہواری ټینګ پاتې شي. دا او تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر په 3 مقدمه کې هم ضمانت منظور شو. له دې وړاندې علي وزیر ته په 3 مقدمو کې ضمانتونه ورکړل شوي وو. علي وزیر د کال 2000 نه د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی. نوموړي دا وخت د 5 ورځو راهسې ناروغ دی او د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل دی. د علي وزیر د ضمانت مقدمو او ناروغۍ نور حال د کراچۍ نه د وایس اف امریکا دیوا خبريال فضل عزیز په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن د نهې سیشن به پرز وی وی ډیو ته ویل د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې د علي وزیر پر ضد د 3 او معلومی ورستې مقدمه د ضمانت په خوا سوریدنه وشوه او عدالت یې د 1,00,000 روپو په مچل کې سره ضمانت منظور کړو.
د علي وزیر په 3 کیس کې عدالت د ضمانت باندې د خوشي کون کې حکم جاری کړو. دا یو کیس 3 پاتې او د وسه پورې چې سم ښکاره کیسې ستي پس په دې کې عدالت چې کوم ضمانت او مچل کې جمع کول حکم ورکړ کړه دې دې سلور واړو کې سونو کې چې آغا مونږه مچل کې جمع کو هغه نه پس په بیا علي وزیر د خیره خوشش.
نو مول زیاته کړه د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې د 3 معلومه مقدمه وا چې ضمانت پکې وشو او اوس به ضمانتونو د مچل کو د عمل پوره کېدو وروسته علي وزیر خوشی شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او دوه نور غړو د ضمانت په منزورۍ خپل ملګرو ته مبارکي ویلې ده. علي وزیر ته چنن په کومه مقدمه کې ضمانت ورکړی شو؟ دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په بورډ بیسن تانه کې درج کړل شوې و. پرون په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن ویلي وو ناروغه بندي او موجوده ایم این اے علي وزیر د پسندستي توګه خوشې کړی شي. علي وزیر د ناروغۍ له امله د جمعې د ورځې 9 ستمبر نه د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل دي. درمل نه روانه ده. د ډاکټرانو په وینا هغه ته د خېټې د درد مسله ده او معاینې روانې دي چې د درد علت یې معلوم کړی شي. د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي د پرون راهسې د علي وزیر صحت یو څه ښه دی او تکلیف ورته کم شوی دی خو چې ټیسټونه وشي نو د هغې وروسته معلوم شي چې هغه ته څه مسله ده بیا به یې پوره علاج کولی شي. د پی ټی ایم د کراچی یو غړی سیف الله چې د علي وزیر سره په روغتون کې دی وای
علي وزیر سې دی کوم انټرسونټ او سی ډی سکینې پرون سوې دي نو نن څلور پنځه بجې به تقریبا مازیګر رپورټ راځي فاینل لاغنه بعد به بیا د ډاکټرانو خپل رائے ورکوي او د وځي سیات په سلی بخښتې بل
علي وزیر د کال 2000 د کراچی د سورا بورډ په مقدمه کې په پیښور کې نیول شوی او کراچی ته راوستل شوی وو او چې په دغه مقدمه کې په بند کې وو نورې درې مقدمې پسې راوستل شوی وي د کال 2000 په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو د دین علاوه د کال 2013 په بل مقدمه کې د سین های کورټ او د کال 2019 په یو مقدمه کې د ترهګرۍ ضد 15 نمبر عدالت علي وزیر ته ضمانتونه ورکړي وو فضل عزیز وی وی ډیوا کراچۍ
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
دا وایس اف امریکا دی ودا طالبانو د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر هغه خبرې مغرضانه او له واقعیتونو لری بللې دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خصوصا د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده او طالبان یې د امن په ټینګښت کې ناکامه بللې دي بل لور ته امنیسټي انټرنیشنل ویلي طالبان د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر د سرګندونو عملي کولو ته مجبور کړل شي تفصیل د وایس اف امریکا دیوا زموږ همکار د بارکوال میاخیل پر رپورٹ کې اورو
د طالبانو حکومت په 13 باندې یو کال واکمنۍ کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو په رپورټونو کې په وار وار د بشري حقوقو په سرغړونو تورن شوې ده اوس تازه بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ ویلي لکه چې طالبان واکمن شوی افغانان د بشري حقوقو په بحران کې نشته دي خو نړۍ د دې بحران په ختمولو کې بې وسه ښکاری شاغلی بینټ د ګل یادوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ته په افغانستان کې د خپل تیر یو کلن کار لمړی تفصیلی رپورت وړاندې کړ ریچارډ بینټ وویل د نړۍ هیڅ داسې هواد نشته چې شدې او جنې دې پکې د خپل جنس لکبل دومره په تیزی سره له خپل بنیادی بشري حقوقو بې برخې شوی وي لکه چې طالبان پر دې هواد واکمن شوی دي زه د شدو او جنو له خپل سیول یا مدني سیاسي اقتصادي ټولنیزو او کلتوري حقوقو څخه د خوند اخستلو په وړاندې د طالبانو پر حیرانوونکي رجات سخت اندېښمن یم طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر خبرې رد کړې دي او وايي هغه په تیر یو کال کې د دوی د حکومت پر سلګونو پر مختګونو سترګې پټې کړې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه په څو پر لپسې ټویټونو او خپل ژغیس پیغام کې ویلي په افغانستان کې اوس مهال د ښځو ژوند ته هیڅ خطر نه دی پیښ او وايي ښځې په اکثرو سرکاري دفترونو کې خپل کارونه کوي
هیڅ افغان ښځې په جګړو او چاپو کې نه خپل وجل کېږي اونه هم نور خپل پهلوان له لاس ورکړي دغه افغان مېرمنې اولادونه په ګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته په هیواد کې یو سل یو اتیا دولتي او شخصي پوهنتونونه د ښځینو او نارینهو په مخ خلاص دي د هیواد پاتې 80% خاورې ته هم د تعلیم او تربیې پروسه غځول شوې ده په معارف عالي تحصیلاتو صحت عامه تذکرو پاسپورټونو هوایي میدانونو پولیسو رسنیو بانکونو او نورو اړینو برخو کې زرګونه افغان مېرمنې په کار بوختې دي
د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ د امنیت شورا غونډې ته دا هم ویلي چې په افغانستان کې امن یو ځل بیا خرابېږي او له وروستي خونړۍ بریدونو څخه چې د اکثرو ځمواري د عیش پر اساس ډلې منلې دي د عامو خلکو خصوصا ماشومانو پر اغیزمنېدو اندېښنه څرګنده کړي او د امنیت په ټینګښت او د عامو خلکو په ساتنه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی ریچارډ بینټ یو ځل بیا ویلي د تیر افغان حکومت د پوځ او نور چارواکي د طالبانو د بخښنې پر اعلان باوجود اوس هم په خپل سر توګه نیول کیږي ځورول کیږي په غیر عدالتي توګه وژل کیږي او تښتول کیږي نوموړي دغه ډول اداوې د هزارتو کم شیګانو په اړه هم کړي دي او وایي هغوی د طالبانو په واکمنۍ کې تر ټولو ځپل سوي، په خپل سر یې توګه نیول سوي، ځورول سوي، وژل سوي، له خپلو مځکو بې کوره کړل سوي او توپیري چلند ورسره سوی دی. وایي د داسې تورونو رپورټونه یې هم ترلاسه کړي چې په ممکنه توګه د طالبانو د حکومت خلکو پر عامو خلکو تشدد کړی دی. وایي دوی له معافیت پرته د ډار حالت جوړول غواړي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا ټولې دعوې رد کړې دي او وایي
د افغان اقلیتونو ټول حقونه خوندي دي، هېڅ شوی نه وژل شوی، نه نیول شوی، نه یې د عبادت مخه نیول شوی، نه کوم تور پر پورې شوی. برعکس د هغو سلګونو بریدونو مخه نیول شوی چې د اقلیتونو عبادت ځایونه یې نه کول غوښتل.
بل لور ته د بشري حقونو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر د تازه خبرو ملاتړ کړی او وایي طالبانو نه د دوه تړون عملي کړی او نه د عامې بخښنې فرمان ته غاړه ایښې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټولې دعوې بیا تکرار کړې دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې سمدستي دي د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر پر څرګندونو عملي ګامونه واخلي او طالبان دي د بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي ته مجبور کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202-205-003. ونوکي او موږ سره ملګری شئ.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند بیان فواد چودھری، د مسلم لیگ نواز ګوند د مرستیال مشرې مریم نواز باندې تور لګولې دي چې میرمن د عمران خان خلاف مذهبي کارت استعمالوي او په دې اړه عدالت ته د تللو اراده هم لري. خو څېړونکو وایي د داسو هڅو پیل عمران خان خپل کړی دی. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال پیر ولایت شاه په رپورټ کې اورو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز ټویټ کړو، عمران خان د خپل ناوړه سیاست او دروغ بیانیې ته وده ورکولو لپاره د دین نوم کاروي. مریم نواز په ولس باندې غږ کړو د دغه شیطان خپل ځان او پاکستان بچو ساتي. تحریک انصاف تور لګوي د مریم نواز دغه ټویټ نه وروسته عمران خان په ضد د مذهب سوکاوي په تور کاروایي لپاره ټویټر باندې باقاعده کمپاین چلیدلې او زرګونو خلکو د په حق کې رائے ورکړې ده. د انګریزي جبر وسپاړه ډان د تحریک انصاف ویان فواد چودري د خپل وای د مریم نواز بیان د زغملو وړ نه دی او تحریک انصاف دغه بیان په ضد عدالت ته رتلو پریکړه کړې ده. هم تیر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت فواد چودري تور لګولو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان او مریم نواز د عمران خان د وجلو منصوبه جوړه کړې ده. د فواد چودري تورونو ته خبرګون را معلومولو لپاره مرکز کے واکمن پی ڈی ایم ویان د جمعیت علماء اسلام فیڈل حافظ عبداللہ سره د وی او ای ڈی ودا رابطو حسن ناکام شوی دی. خوسیلون کی امتیاز عالم د ملکی سیاست مداران لخوا د یوبل په ضد مذہب کارت استعمال اول ډیر خطرناک بولی.
عمران خان خود اتنا زیادہ مذہبی کارت استعمال کر رہے ہیں اور لا علمی کے باوجود وہ اسلام کی نئی تشریحات، شرک کی فکری.
اغول د مریم نواز بیان د عمران خان لپاره خطرناک ثابتې دلی شي. خود امتیاز عالم په خبره د دوی لوی ذمہواری په خپل په عمران خان هم راضي. امتیاز عالم په خبره د ازګه چړومبه په خپل د کار عمران خان پیل کړو. مرکزی وزیر احسان اقبال هم په عمران خان باندې حساس مذهبي معاملاتو کې لانجمنه خبره کولو تورونه لګولې دي. د دې ترڅنګ هم د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د دفاع وزیر خواجه آصف د اوس نوې سرلخکر ټاکلو په معاملې د عمران خان بیان رد کړی دی. عمران خان ویلی دی که پی ڈی ایم نوې انتخاباتو اعلان وکړي نو هغه بیا دې ته تیار دی چې جنرل باجو د څوکۍ بیا دې وغځولی شي. د دفاع وزیر خواجه آصف زیاته کړې د فوج نوې سرلخکر ټاکل د حکومت ذمہواري ده او دا چې د دوی حکومت به خپل ذمہواري سرته رسوي. د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو د څوکۍ بیا روان کال نومبر میاشت کې پای ته رسي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د روپیا په مقابله کې د امریکني ډالر بیا لوړه شوې ده. په آزاد مارکیټ کې د یو ډالر بیا لږ تر لږه 270 روپو ته رسیدلې ده. اقتصاد پوهان وایي د دې غټه وجه رستنی سیلابونه دي. سیلابونو په هیواد کې فصلونه تباه کړي دي او په لکونو خلک یې بې کوره کړي دي. څېړونکو وایي چې د پاکستان اقتصاد د وړاندې نه د فشار سره مخ و او اوس د سیلابونو په وجه لا نور هم اقتصاد سپل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مردان نه د ډیوه د خبریال ریاض حسین پر فوټ کې اورو.
په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپې بیا کې 2 روپې او 13 پیسې نور کمی راغلي دي. او په انټر بینک مارکیټ کې د پاکستانی روپې په مقابله کې د یو ډالر بیا 222 روپو ته زیاته شوه. او سوداګر وایي په پرانستي مارکیټ کې یو ډالر د 240 روپو په ګران بیا خرڅيږي. 13 ورځ په انټر بینک مارکیټ کې د یو ډالر بیا 201.2 روپې او 20 پیسې و. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي په ملک کې دراغلو سیلابونو له عمله تیار او پسلون او اقتصاد ته تاوان اوخته چې له عمله یې پاکستان درآمدات یا د بهر څخه خوراکي سیزونه راغوښتل سیوا کړي او د هغې له وجې په روپې فشار زیات شوی. دوی وایي د سیلابونو له وجې فصلونو ته نقصان رسیدلی او دې سره د پاکستان تجارتي خساره زیاتیږي. د نقدو پیسو فصلونه هم خراب شوي لکه وریجې، پنبه او نور فصلونه چې له هغې اغېزې هم د پاکستان په اقتصاد پریوتی دي. د پاکستان غیر ملکي زرعي مبادله ذخیره کمه ده او د پاکستان دوست هیوادونو چې پاکستان ته د کومو پیسو ورکولو وادي کړی وي هغه یې تر اوسه نه دي ورکړي چې له عمله یې پاکستانی روپې د ډالر په مقابله کې ورځ تر بلې کمیږي. د پاکستان مرکزی بینک وایي د اګست په میاشت کې د پاکستان ترسیلات زر یا ریمیټنسز 8% سیوا شوي او 2.2 اربع او 2.5 کروڑ ډالر پاکستان ته راغلي دي. مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په لومړۍ دوه میاشتو کې په مجموعي توګه 15.4 اربع او 44 کروڑ ډالر ترسیلات زر شوي، خو تیر کال د جون په میاشت کې په دې کې 9% کمی راغلی وو. په نړیواله کچه د خام تیلو قیمتونه هم را کم شوي دي، خو پوهان وایي دا به د پاکستان په تجارتي خساره مثبت اغیزې ونه کړي. د اقتصادي پوهانو په وینا یو اړخ ته په ملک کې د ډالر غوښتنه زیاته شوي، خو بل اړخ ته ویل کیږي چې د ډالر قاچاق هم کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر عبدالله سراب وی ویډیو سره د خبرو په محل د دې خبرې سره اتفاق نه لري چې ګنې د ډالر قاچاق کیږي. دوی وویل په پاکستان کې د سیاسي اړیګړې د وجې د ډالر بیا زیات شوی.
سیاسي هغه چې دی پښو اړای ګړای دی په ملک کې او په مستحکم کیږي نه را دي کې حقیقت نشته. افغانستان کې څه کوي دا خو ډالر بنکونه منکونه پروګرام نشته او ډالر افغانستان ته نه زیاته شوی.
په پاکستان کې د روانې میاشتې د لومړي نیټې څخه روپې د ډالر په مقابله کې پر لپسې بے قدر کیږي او د تیرې اونۍ راهسې یو ډالر لس روپې ګران شوی دی. مرکزی بینک وایي د روانې میاشتې د 2 ستمبر د شمیرو تر مخه د پاکستان غیر ملکی مجموعي زر مبادله ذخیره 44 اربع او 40 کروڑ ډالر ده او د مرکزی بینک سره 8 اربع او 80 کروڑ ډالر غیر ملکی زر مبادله ذخیره موجود ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا د بدا اوکرين دا وکړې ته چې دوی د هیواد د شمال مشرقي سیمې د زنو کلو ناروسي ځواکونه په شادي کلی دي او خپل علاقې د روس نه بیرته نیولې ده. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن دا یو غیر معمولی پرمختګ بلل دي. د اوکرين په اړه تفصیل زموږ د ډیوه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې اورو.
اوکرين دا وکړې ده چې پوځ یې د هیواد په شمال ختیځو برخو کې د روس پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي پولې ته په شا کړې او یو شمېر نورو کلو نه یې قبضه ختمه کړې ده. په میاشتو پس د سیمو بیرته قبضه کولو او یعنی ولو دعوې مخې ته راغلي او د اوکرين چارواکو د ستمبر په میاشت کې ناساپي په خرکیف کې د روس پوځ په شا کولو خبرونو ته هوا ورکړې. د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکي خپل قام ته امروزه وینا کې 13 ورځې ویلي دي چې د میاشت شروع شوو حملو کې یې پوځ تر شپږ زره مربع کیلومتر پورې ځمکه بیرته د قبضې لاندې راوستي. د ویلي پوز خپل پرمختګ جاری ساتلی دی. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې د اوکراین پوز ښکارا پرمختګ کړي او په خاصه توګه شمال ختیځ سیمو کې. د په دغه لړکی د امریکا او ملګرو هیوادونو لخوا مرستو ته په اشاره وویل چې په خصوصي توګه د اوکراین عسکرو او د خلکو غیر معمولی حوصله او بیا راپورته کېدو په کې لوی لاس کړي. هغه بلینکن ویل چې دا لا هم لومړی ورځی دی، نو دا خبره سما به نه وی چې څوک د دې پیشبینیو کې چې حالات به کم سو وخت څنګه او چرته زی. د روس دفاع وزارت روانه هفته منلی او وای چې پوز یې په شاشوي او دونیتسک سیمه ته راجمع کوي. د اوکراین خرکیف سیمه گورنر اولی ساینی هوبوای ویلی دی چې د جګړې سلما مورچو کې پوز د روس سره سرحدي پولې ته رسیدلې او د روس پوز ډیر په هیبت په شاشوي دی. د سکای نیوز خبری ادارې سره خبرو کې د ختیز سیمه یو وړوکی خارګوټی زلنزین چینی اوسیدونکی د میترو هوروشینکو ویلی دی چې روسان سحر دلته کې وو، بیا د غرمې په وخت سم دستي دوی چغې وخل شروع کړل او بیرته په شاو تښتېدل. په توندۍ سره ټینکونو او نورو وسلوبند ګاډو ته وختل او لاړل. د اوکراین د وسلوال پوز تر مشر د ګل په ورځ باندې ویلي چې په تیره یوه ورځ کې پوز تر شلو پورې کلي بیرته قبضه کړي دي. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پوز د لندن خاریزه سیمه برابر سیمه بیرته د روس د پوز څخه قبضه کړې ده. د امریکا یو ستر پوځي چارواکي ویلي دي چې اوکراینیان پرمختګ کوي او د هیواد په سویلي او ختیځ برخو کې یې سیمې بیرته قبضه کول پیل کړي دي او خرکیف سیمه کې د روس پوز میدان د اوکراین پوز ته پرېښودی دی. دغه چارواکي ویلي دي چې د روس د پوز په شاکېدو په څرګنده د یو شمېر نورو وجوهاتو ترڅنګ داسې معلومیږي حوصله یې بایللې. دې زیاتوي چې اوکراین د روس پوز په ډېرو ستونزو کې اخته کړی دی. د چارواکي له قوله د روس ګڼ شمېر پوځیان شاته تک کې بیرته د روس سرحد ته اوړېدلي دي. څېړونکي وایي ګمان دی په کال 2023 کې هم د اوکراین او روس جګړه دوام وکړي. خو په واشنگټن کې د جګړو په اړه د څېړنو یو مرکز پرون ویلي د غربي هیوادونو نه ترلاسه شوي وسلې په برکت اوکراین د جګړې توله ځان ته اړولې ده. په دغه وسله کې اوږدې فاصلې پورې نښه ویشتونکي میزایل حمارز نظام او نور ځمکني جګړې لکارېدونکي آلات شامل دي. دوی وایي چې داسې ښکاري کې یف د لوی جګړې میدان کې برلاسه شوی. د اوکراین چارواکي وایي په خرکیف کې د روس لخوا حملو کې قطع شوي بجلی 80% بیرته بحاله کړې شوې ده. په روس کې تر دې چې په سرکاري ټیویګانو هم د روس د پوز په شاکېدو باندې سختې نیوکې شوي. د روس د پارلمان یو پخواني غړي بوریس نادیزدین ویلي دي کومو خلکو چې صدر پیوټن په دې قانع کړی وو چې عملیات به تیز او موثره وي، دغه خلکو موږ ټول ډېر زیات خپه کړي یو. په ان ټی وی د وویل چې اوس داسې ځای ته رسیدلی یو چې یقیني شوي یو د اوکراین جګړه په زاړه کلونیل طریقه او په موجوده وسایلو ګټل ناممکنه دي.
او سولاند کوي یو اداریا دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړې ده چې د دنیا هر سیمه او هر ملک دا وخت د موسمیاتو مسلو سره مخ ده. خود په تیر ورځو کې د فلپاین په دوره کې په خصوصي توګه دا خبره وکړه چې فلپاین ته دا خطرې د نورو ټولو ملکونو نه زیات دي. ښاغلی بلینکن وایي چې فلپاین ته د سمندري طوفانونو، د بیکچه زیاتو بارانونو، درجه حرارت کې د زیاتوالي او د سمندر د سطح د خطو غوندې خطرې پیښې دي. تیر کال فلپاین د صفا توانایۍ د پیدا کولو یوه ډېره زړه پورې منصوبه اعلان کړې ده، یعنی دا چې 2023 نه به د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلونه 15% او د کال 2040 نه به 50% صفا توانایي حاصلوي. خاغلی بلینکن وایي چې امریکا د فلپاین د دې منصوبو او پدې کې د ټاکلې شوو مقصدونو ستاینه کوي او موږ فلپاین سره د دې مقصدونو په حاصلولو کې د ټینګ ادریدو نیت کړی دی. د زیاته کا چې د امریکې د تجارت او ترقۍ د ادارې لخوا د مالی امداد ورکولو سره به امریکا او فلپاین په شریکه د سمندر په غاړه د چلیدونکو سرخونه د بجلی د پیدا کولو د منصوبي بنیاد کیږي. دغه منصوبه به هر کال 3000 میگاواټ صفا توانایي پیدا کوي. دغه توانایي به د شلو لکو نه زیاتو کورونو ته د بجلی ورکولو لپاره کافی وي. دا د صفا توانایي د پیداوار په مت کې د امریکا او د فلپاین ترمنځ د لومبه شریکه منصوبه ده. امریکای د توانایي پیداواري ملکونو سره فلپاین کې د توانایي د منصوبو د پاره د ټیکو د بولای د لومبي پروګرام مرسته هم کړی ده. د دې ټیکو د ورکېدو نه پس به فلپاین کې د کال 2025 نه د توانایي د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلونه نور 2000 میگاواټ بجلی پیدا کیدل شروع شي. فلپاین په تیر مارچ کې د صفا توانایي د غوښتونکو ملکونو په منصوبه کې شامل شوه دی. دا پروګرام د امریکای د بندوبست لاندې شروع کړی شوی دی او دا هغه ملکونه د صفا توانایي پیدا کوونکو کمپنو سره مخامخ کوي چې د داسې کمپنو په تلاش کې دي. امریکای او فلیپین تیر کال په شریکا د فلیپین د محفوظه توانایي منصوبه شروع کړی ده. د دې منصوبې تر مخه به ټول فلیپین کې د ذاتی مت سرمایه کاری او د نور زیاتې صفا توانایي د پیدا کولو ذریعې په کار راوستی شي. دواړه ملکونه فلیپین کې ایټمی توانایي له د ترقۍ ورکولو دپاره هم په شریکه کار کوي او دې مقصد لې اوس خپلو کې د دواړو ملکونو د ایټمی ماهرانو ترمنځ د ملګرتیا په جوړولو کې د اسانۍ پیدا کولو لوزنامه دسخت کړی ده. فلیپین د هند بحر الکاهل د اقتصادي تنظیم د یو بانی غړي ملک په حیث پسیما کې او دیار لسو ملکونو سره یو ځای شوه دی کوم چې د صفات او عنایت پیدا کول او د خپلو معیشتونو په مضبوطو بنیادونو او درول غواړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې دا کار ډیر اهم دی او موږ په ګرد فلیپین کې حکومت کې ذاتی مت کې او اولسی معاشره کې د خپل ملګرو مننه کو چې د خپل ملک د پاره د صفات او عنایت پیدا کول مقصد ته خپل ځانونه وقف کړی دي. مونگ پا شریکا دا زہرجنو گیسنو اخراج هم راکمو. مونگ یقیناً چی پا گرد فلیپین کی دا کورونو او دا گندو دا پارا دا داسی قابل اعتماد توانایی پیدا کولو کار تلاس اچولی دے چی هغه با مالی طور دا عام وگری دا پارا قابل برداشت وی.